مازم رایتون با رادیو آزادی، همکار محمد شیبر در استودیوست. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
فرشته جان مننه د آزادی رادیو د ریسات دا وریدون که هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو په تفصیل په پاکستان کې د طالبانو لغوندو خبرو چې د خپل منځي اختلافاتو د لری کېدو لپاره یې کړی دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان چارواکو یو بار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې پر خپلو ښارونو کې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه دی نیولې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیره ورځ له کمین څخه روغ ووت او په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوې ده. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکو یو بار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه دی نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو مشرانو تیره ورځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستۍ ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو دا غونډه په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا رویټرز خبري اژانس ته په خبرو کې ویلي کچېرې پاکستاني طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو لیوه کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د 295 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولی دي. د تورن جنرال غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان اینمی مخالفین
و طالبان د دوه مخالفین او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل سوی. فکر کوم چې دوایه د ازبکستان دی او یو هم پاکستانی دی. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه محل دزی وسوي چې د غورماچ څخه قیصر ولسوالۍ ته پر لار وو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو للارې د روان شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشکاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او د سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده. امام علي رحمان او قربان قلي بیر د محمدو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوه ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه سوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنه شته چې ښایي سخت دریځې وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا دې هیوادونو ته پراخ کړي. اوس هم څو بهرني خبرونه. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې مخکې تر دې چې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراپ وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې د وفا په شار کې لسوي تفاهم سره سمې نه دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره تیره میاشت د وفا په شار کې کتلی وو او داسې ښکارېدل چې دواړو لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بیلتون غوښتونکي مشران چې نوې ډیلي ته تللي په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف شول او څو ساعته وروسته بیرته خوشي شول. په دغو نیول سوو کې یو هم میروایز عمر فاروق دی. دوی ویل د هند حکومت هریان دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. د اسرایلو دوهم ټلویزیونی چینل تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول سوې ده. دغه ټلویزیونی چینل د اسرایلو د پخوانی دفاع وزیر یهود بارک یو غږ موندلی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. یهود بارک دا هم وایي چې په 2000 میلادي کال کې د اسرایلو لوی درستیز د برید یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره ونیسو چې د امریکا او اسرایلو ځواکونو تمرینات لرل. دا راپور په داسې وخت کې خپور سوی دی چې اسرایلو د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټوم په برخه کې د سوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي دي. نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کیږي. د امریکا حکومت وایي په روان اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې نیرس پریسول فاضل احمد الحیالی هغه مهال په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و او د سوریه او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤل و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان الحیالی وژنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بلل دی ځکه چې د نوموړي اغیز د دې ډلې مالي رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه څرخول. دا به عبدالله په نوم د داعش د رسنیو بل مسؤل هم په دې هوایي برید کې وژل سوی دی. د عراق د شیعه مذهب مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي دي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استازي وطن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحات ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غلې دې تعقیب کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه سي. داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو ښو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه پر یوه چټک اورګاډي ډزو کې چې له میتراډم څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان سوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویان د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول سوی او اورګاډي له سپرلوی څخه خالي کړل سوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګیزه لا نه ده څرګنده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویان دی ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلودل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. افغان طالبانو په پاکستان کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د هواریدو په خاطر غونډې کړي او کابل اعتراض کړی. وړاندې به په دې خپرونه کې دا هم واوري چې پاکستان وایي ټول مشکوک ترسان په نقشه کوي او د دوی په نظر کې شاو بد طالبان نشته. په افغانستان کې مو د یو شمیر دینی عالمانو له دریځه خبرو چې له روانې جګړې د اسلام ضد ګڼي او مخالفت ورسره کوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د ایوامور بوره کی، چې یو څوک د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي.
په خوست کې یو لړ سپورتي لوبي ترسره شوه.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ ترسره شولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو لپاره د متحد ایالاتونو ولسمشر تازه هڅې پیل کړي او د دې خپرونې په وروستیو کې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمېر هغو ملایانو سره کتلي چې هڅه کوي د ملا محمد عمر لمړینې راوروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوي اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامته کړی چې په خپله خاوره د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د لویدیځو اشانسونو په استناد راپور لري.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللې. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، دا پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستي غونډې رپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیر اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د شو او بدو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه تفصیل د زبیح شفق پور راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غرپورنو په اړه له تفسیرې ډډه کړې چې وایي واشنگټن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنگټن ادعا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ یې نه دی کړی، چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د میلیونونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د بارک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکې ته پوره تاوان رسولی، نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستیو کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې دغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضی خلیل الله د پنځشنبې پر ورځ په خپلې ونیزې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له لاسته راوړنو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالي مرستو لړۍ جاري وساتي وویل. د وای دواړه لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دواړه خیز اړیکې اوس هم پر خلو روانې دي. تر کومه چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو خبره ده، نو په دې کې ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د خو او بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 میلادي کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته دغه مرستو د لړۍ وروسته اقتصادي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال د جون راهیسې افغان پولي تسلیم د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه په ټنځایونو او نیټورک کې له منځه وړی دی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورته بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې خبري شي خو په کونړ کې azadiradio.com کې نشي اوریدلای. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب په کونړ کې انټرنیټ څه مشکلات لري؟
شبر صاحب لکه څنګه چې تیر وخت کېږي چې په افغانستان کې انټرنیټ فعالیت پیل کړی دی، په کونړ کې هم څه موده کېږي. سلام په نوم باندې کومه شبکه چې دا هغې خپل 3G اعلان وکړ چې دوی هغه قوت دغه چې انټرنیټ دی 3G ته ورسېده، خو څو ورځې ښه قوي و، بیا د هغې نه وروسته بیرته اوس قوت چې حرکت یې کم شوی دی. همدارنګه افغان بیسیم شبکه چې دا MTN دی، دوی څو څو ځلې اعلان وکړ چې موږ 3G کوو، خو تر اوسه پورې دوی هم نه دي 3G کړي. نرخونه چې دي لوړ دي او کار سم نه کوي. یو سړی یو ویډیو اچي او چاته لیږي، هغه هم په ساتونو ساتونو باندې دغه نه اپلوډ کیږي، او د ویډیو لیګل همدارنګ د آډیو ریپورت یا د یو عکس اپلوډ کول دا هم ډیر مشکلات سره خلک مخ کی. خلک هم دا شکایت کوي چې دغه د شبکو د انټرنیټ شبکو دغه چې دا ډیر کمزورې دي حرکت، او باید چې دا تیز شي. لکه نور خارون چې جلال آباد کابل نور خارون کې چې دا دلته تیز دي، خو کونړ کې هغه سپیډ یا حرکت چې دی هغه کمزورې دي.
انوري صاحب خلکو چې دغه اعتراضونه کړي دي، دوی عملا دغه اعتراضونه له دې شبکو سره شریک کړي؟
څو څو ځلې هو موږ هم دغه شبکو ته ورغلي وو. همدارنګه په کونړ کې د مخابراتو ریاست ته ورغلي چې دغه شبکو سره خبرې وکړي، خو هغوی وایي چې یو سلام 3G چې دی هغه په حقیقت کې 3G دی، خو بیروبار په زیات تیز کړه، هغه هغه قوت کم شوی دی. نور ځینو کې نور دغه نشته دی دومره، او د نور سره مو موږ خبرې کړي تر څو خپل قوت په انټرنیټ 3G ته ورسي او د خلکو ستونزې هوار شي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو ویل چې د سلام شبکې په برخه کې چارواکي وایي چې ګډون کوونکي زیات شوي دي، دوی ولې دومره کسانو ته د ګډون حق ورکوي چې هغوی ته بیا رسیدلی نه شي؟
نو افغانستان کې خوشبر صاحب دا دی چې هر څوک کمی شبکې دغه کېږي ګډونوال کېږي یا څه کېږي، څوک یې مخه نه شي نیولی. که څوک یو شبکه یا یو څه د زرو کسانو طاقت لري، نو هغه کولی شي چې هغه شبکه د 2000 او 3000 کسانو ته کارتونه ورکړي او خپل هغه تجارتي سیستم چې دی هغه پر مخ ویسي، خو هغه قوت د انټرنیټ یا د ټلیفون هغه کمزوری کېږي. هغه پسې خلک نه دي، دا مسؤلین یوازې دې پسې چې پیسې څنګه وګټل شي، د دې غم کې دي، د دې غم کې نه چې خلکو ته اسانتیا څنګه برابر شي.
نو ورته ستونزه خو به په کابل او ننګرهار کې هم وي، هلته ولې دا شبکې غشتلې دي او پیاوړې دي؟
دلته زما په خیال چې ډېرې بوسترې دغه زیاتې لګولې دي، دغه په هر ځای کې لګولې دي، په همدې خاطر باندې دغه چې دی دلته به تیز یو بل ته په کابل او په ننګرهار او په ښارونو کې نوری فایبر دے آغا آغا کار کئی آلتا کنر کی شہر دے لدین خلق دے برخی دے نوری فایبر
روحل انوری مننا
آزادی راڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې هم اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي. دغه چاپی خبرونو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي له مراد څخه یو
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د افغانستان د سولې د پروسې مخته د پرتو ستونزو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکلي داسې ګمان کېږي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی د دې ډلې د نوي مشر ملا منصور تر ټاکل کېدو وروسته د زور خودلو په معنا ده. د ورځپاڼې په باور ملا منصور غواړي له دې لارې د طالبانو خپلمنځي اختلافات پټ کړي. وال سټریټ ژورنال د ملګرو ملتونو د شمیر پر اساس لیکي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو بریدونه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% کې زیات شوي دي. دا مطلب لیکوال وایي د طالبانو د مشر د بدلون له امله د افغانستان د سولې پروسه چې په دې وروستیو کې ورته هیلې پیدا شوې وې له صفر سره ضرب شوې ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه مسؤلانه چلند کوي او له هغوی څخه د خلکو ملاتړ له افغان سرتیرو د ولس خوښي څرګندوي. ورځپاڼې په همدې مطلب کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او د داعش په نامه ډلې لخوا د پیدا شویو اندېښنو یادونه هم کړې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر له القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی د افغانستان د سولې پروسه له شک او تردید سره مخامخ شوې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خبرونه لیکي د طالبانو نوی مشر له القاعده شبکې ملاتړ اعلان کړ. د خبرونه په وینا له 2001 میلادي کال راهیسې طالبانو هیڅکله په ډاګه نه دی ویلي چې ګواکې دوی له القاعده جلا شوي دي. خود مقالې لیکونکی وایي په تیرې ولسیزه کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاریو په اړه هم ډیر کم څه خپاره شوي دي. خپرونه د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې چې د امریکا او چین تر څارنې لاندې پیل شوه د شوي اغیز یادونه هم کړې ده. د بروکنز انسټیټیوټ خپرونه وایي د افغانستان د سولې خبرو ته هیله مندي کمه شوې ده او که چیرته دا پروسه بیا پیلېږي نو امریکا باید طالبانو ته وایي چې په ښکاره له القاعده څخه خپل لریواله اعلان کړي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکي له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې باید متحده ایالات د ډلې ته ووایي چې د القاعده په اړه معلومات ورکړي او د عدالت منګولو ته د لیکوال په خبره د تروریستانو په راښکلو کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونې کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. البته د دې خپرونې په وروستیو کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچته ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او جد جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن پا اروپا که ده کدوالو پرستونزو خبری کهو. مسدونیا د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د خپلو پولو په امتداد په جنګ ځای پر ځای کړی دی او بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ویل کیږي چې په زرګونو کسان چې ګڼ کسان پکې افغانان هم دي د مسدونیا په سرحداتو کې انتظار دي چې نورې اروپا ته ځانونه ورسوي. تشنا اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع نن چیړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ، او همدارس د هغو کډوالو په ارتباط چې په مسدونیا کې ګیر دي او دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
هغه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې تر دې چې تاسو یې سیمسونه ولولم، یوه یادونه کوم چې دغه اوس مو له اس ام اس سره تخنیکي ستونزه پیدا شوې ده. نو کوم اوریدونکو چې په تیرو څو شیبو کې سیمسونه راستولي، د هغوی سیمسونه نه شو لوستلی، هڅه کوو چې دغه تخنیکي ستونزه هواره کړو. خو کوم اس ام اسونه چې لږ مخته را رسېدلي وو، په هغوی کې عبدالواحد له لوګره لیکي: زموږ له یوې ولسوالۍ طالبان پشا شول. نسیم دانش له پارون لیکي: په پارون کې یو دولتي مامور د 1,00,000 افغانۍ د رشوت اخیستلو په تور څارنوالي ته معرفي شو. مولوي حضرت علي انقلابي له نورستان لیکي: امریکا چې پاکستان د تروریزم لپاره کومې پیسې ورکولې، په حقیقت کې آیس آی هغه د تروریزم د پیاوړتیا لپاره استعمالولې. قاری محمد مدني د نورستان اوسنی امنیه قمندان استعفا کړې ده، لیکي او د هیله لري چې مرکزی حکومت بل تکړه امنیه قمندان نورستان ته معرفي کړي. اتنی می بجه شوی لند خبرونه لسید کمال شا عارف تخور.
افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو له یوه کمین څخه روغ ووت. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. هند له پاکستان غوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرایلو دوهم ټلویزیونی چینل تیره ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرایلو د برید مخه نیول شوې ده. د امریکا حکومت وای پروانه اونې کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د عراق د شیعه مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وای تیره شپه پر یوه چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه فارس ته روان و درې کسان ټپیان شوي دي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د عوامو او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله اوس مهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کېږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوي. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامه د پلی کېدنې لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کراټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیونو مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش لارې وکولې شو ترسو د پولیسو او عوامو ترمنځ امهنګي رامنځته کو. د دې سیالیو لبرکته مونږ وکړلای شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې او د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و میاشتو راهیسې په دې برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو پرې ولې کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه کمانډانې ساتونکی هم مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیول شو کوای چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو لمنځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوس مهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبرېږي، نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سلو نولس شمېرې د دایرو سره امنیت تر منځ کې همدا شان د خلکو او پولیس تر منځ ډیر هماهنګي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډي ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو تر منځ د همکاري له روحي سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅې زیاتې کړې دي څو په کانګرس کې له ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اتومي توافق خلاف روانې دي. نوموړي د کانګرس له غړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللی دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی دی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمل انڅخاور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوری غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتومي موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د رویټرز خبري اژانس د شمیرو له مخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 34 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی یو میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریس تعقیبوي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 غړي لري 140 غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشرې نانسي پولوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پرېکړه ویټو کړي.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د ترکیې پوځي عملیات کولی شي د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی کمزور کړي خو له منځه یې نشي وړلی. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د تمې خلاف د یوې سیاسي لاسته راوړنې په تمه دی. ترکیه انتخاباتو ته تیاری نیسي. ټاکل کیږي دا انتخابات تر نومبر میاشتې مخکې ترسره شي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
نږدې میاشت کېږي چې ترکیه د دغه هیواد په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې د کوردي جنګیالیو پر خلاف هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه حملې به چې په نتیجه کې 50 ترک عسکر هم وژل سوي لوی خطرونه پیش کړي، یعنی امکان لري چې له کنټروله ووزي او د پی کی کی ګوند د 30 افراطیت د ختمولو لپاره نهایي موافقه له منځه یوسي. د واشنگتن په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړنو امیر سونر چاغپته د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د جنگیالیو د وژنې هدف د پی کی کی لمنځوړل او یو بشپړه جګړه کې د دې ګوند شکیلول نه دي، بلکې د دې په خبره هدف د دې ګوند کمزوري کول دي چې اړسي په کمزوري دری سره مذاکرات تکشینی. ترکیه دغه پوځي عملیات تر تازه خونړیو بریدونو وروسته پیل کړل. هغو بریدونو په تیرو کلونو کې ساری نه درلود چې په نتیجه کې 33 ترکیه پلاوی فعالان هم وژل شول. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش د هغو حملو مسؤلیت منلی چې تر هغو بریدونو وروسته انقره د لومړي ځل لپاره د جولای پر 24 د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې. ترکی له هغه وروسته د ټوریزم ضد جګړې په لړ کې د عراق په شمال کې هم د کورد جنگیالیو پر ضد جګړه پیل کړه. امریکایي او ترکی چارواکي وایي اوس د داعش ډلې پر ضد مبارزه سړه سوې، خو د کورد جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات په بیرحمانه ډول مختبیول کیږي. د ترکیې د دولتي اژانس اناتولیا د ارقامو له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د پی کی کی 440 جنگیالي وژل سوي، خو تحلیل کوونکي وایي دغو ارقامو ته د شک په سترګه ګوري. د واشنگتن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پروګرامونو امیر سونر چاغپتی وایي تر پولو بهر د موازي عملیاتو نشټوالی چې ځکني ځواکونه پکې ګډون ونه لري هوایي عملیات ګټور تمامېږي، خو دوی ویل چې دغه عملیات تر ډیره حده نمایشي بڼه لري. تحلیل کوونکي وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شایي له دې فرصت څخه په راتلونکو انتخاباتو کې استفاده وکړي او د خلکو ډیموکراتیک ګوند پلویان چې له پی کی کی سره اړیکې لري تر فشار لاندې راولي. ځینې کسان دا د اردوغان لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر او پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار تر پوری آشنا رادیو اوریدلی شي. اوس هم ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام دا پروګرام فریبا ساحر وړاندې کوي، او له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خپرونه سرته رسی شي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره 9 بجو تاسو ته تازه خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ مو ستاسو ګڼ پیغامونه اخیستي دي چې ډیره یې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او ضرورونو په اړه دي، چې د دوی په وینا د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي، خو لومړی به دا یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي، او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه.
زه د پاریاب د ولایت د موږ د دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحمه دی، زموږ مالونه چور کړی، زموږ موټران یو سره زموږ کوچنیان یو وځغلول، حتی د بادغیس د بالامرغان د غورماش دا خلک وکوچه د بار شو، خلک یې دغه ته مجبور کړ په تعصب ته ودرول. موږ ډېر مشکلاتونه لرو، زموږ خلک ټیکا ټیکا کوي، زموږ د ګلان خلک هم رکړه په موږ بمباری کوي، زما دا غار دی.
السلام علیکم، زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم، حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تر بکیا مسره، د زموږ کورونه پاس پول شور کړل، متران نه سیمبو ته کورونه چر په سنغانو کاش بغیر جوړ کړی دی. دا اوس اشرف غنی چیرې دی؟ دا وزیر داخله چیرې دی؟ دا خو دغه د پخوا جنبش دی، هغه ګلم جام دی، خلک یې ګرد چور کړ، خراب کړ. السلام علیکم.
سلام علیکم، د فاریاد ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره محمد جوان نمیږه. وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی، وروره موږ پاک چورې کړو پښتانه، وروره موټران اخلي، وروره موټرسکلان اخلي، وروره د خلکو په کورونه نه وځي، دوکانونه امد کړي دي، وروره دا موږ سره زور تضاد لري. وروره موږ دغه غږ دی تر اشرف غني پورې وسي، که اشرف غني موږ وفاس نه کړي، وروره جنډا صاحب عبدالرزاق، وروره د کندهار، وروره موږ بس خان چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ د بسمانۍ پر لحاظ موږ په دغه موږ دا افغانستان
السلام علیکم. دا د ورمای د ولسوالۍ یم، دغه د رستن خوا فرمول واچ دي شیا د نن نوې موتور پریز دی، ورور ته ورسره د طالب په نامه باس وای ته طالب نه نه وای سلاره وای وای ای طالبانیا بیکی ورور ته ورته دای بد ناموسی هم کی بیکی دای بد بد کارونه کی دا مول زغ دی اشرف غنی ته ورسی دی ورور ته دا دی هیڅ مر سره زینم کی نو خدای په امان.
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما سلامونه دی او اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او جنرال راجک ته ورسیږي. دا ملیشا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل او د وزبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي. دا زموږ سره دا جنرال راجک خو پښتون ځان ته وایي پښتو. دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې. موږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیانې برباد کړل، در به در خاک به سر یې کړو. ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا دولدای چې مونږ کېږي؟
السلام علیکم. زه قیصار د ولسوالۍ یم، د چنار د کلي یم. دغه دغه د دوستم نپر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی. دغه ډېر چورو چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد وازړه کوي، چې چکچې په غرو کې وځي تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په دې افغانستان کښې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی داسه چې دا رعایت وساتي. دغه راسوری دی ودې منځکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکه باغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب لسم نفر راغلي دي په قومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې خلکه یې هم وهلي، دغه شان یې هم کوله وړي. د ده په قومنده باندې د اربکیان راغلي دي، خلق چوروي او خلق وهي او بنديان هم زي وسل.
یو عبدالباری د اکبر بتلی د شیخ ولسوالی در ازاد ټول کاکو د سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قومنده لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونه مو هم شوروي او چرکړي هم دي. او که څوک دغه خبره نه مني خپله دې راشي، د هغه ځای حیاتي دې وکړي. السلام علیکم. فاریاد ولایت نه غیصار ولسوالۍ یم. دا جنرال دوستم صاحب چې تاسې راستولی دی، دا د پاره د چی چې تاسې راستولی کاکه، دا خو د ملکي خلک ګرد هزار بېزار خلک. اول د طالبانو څخه موږ تر نفاس و شکایت و، طالبانو کاس ته کاوه. نن دوی تر طالبانو موږ ته بتا رسو. موږ خوار و غریب یو، چاره موږ څه چې مو په کومه ولاړ شو، په کوم ګور نه نوځو. موږ وایو تاسې ته هر وخت دغه احتیاج یو، او تاسې ته مو ویلي دي چې موږ له طالبانو څخه په عذاب یو، طالبانو څخه تر نفاس یو. دا تر طالبانو موږ ته غذاب شوله. موټران بیایي، خلک وایي، زوریي، سپینږیری، سپینسری، سپینږی هلک، یو هم نه پرېږدي. دغه د مفاد د شفاو ده په خوله وایي چې زه ځم وطن د طالبانو څخه صفا کوم، صفا کوم یې. دا راغلی د مردم ازاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورسره دی. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجي احمد جم د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات په قیصار کښې روان دي. دغه اربکیان موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زوره څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشي، ترپال، هر شی چې مینې په کور کښې راڅخه اخلي، ډېر زیان راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیري صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډېر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډېر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته شوي دي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته، خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځورېږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوي دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده. په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نه شي، مګر موږ تر اخرني حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځورېږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مقرراً زموږ لخوا نه د دفاع وزیر، د
دی لوی درستی زخوانه آقوی تا هدایت شوه ده.
وزیر صاحب در عملیات اوس در افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 اتل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چې څه نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یوه ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګا په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. موږ نار بکی لرو، نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوز په خپلو ټولو وسلو سنبال دی او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دی. او دغه مشکل چې دی د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي، زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه پای واورو.
السلام علیکم، زه د ادبي راډیو تلفون څخه سلامونه وایم. ساد سلام، زما دا پیغام ده زه د افغاني ډېر چټه شوی ده. زه علاج وایم چې د یو خاص وسو په داسره شتمنۍ سره زه دا غوښتل چې د کاربارونه خدا دي لیبر بدر او خاص جان دا هغې د خارج او د هر څه چې دا زه د کلا وانی له سپورت زه بدر بدر سره وښنه کوم کاندار کاربار وکړو.
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و رادیو ازادي ټولو کارکوونکو ته. همیش د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناستې خبرې کوي. خبره خو به یو واري وله وکرځي وویل د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي، کتوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام بي بي سي ته دا دی چې دا زموږ په هلمند ولایت کښې د ورځمریزه پېښې چې کېږي په دغه ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي، د دې ټول عامل یو له دغه سړی چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخې دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام.
السلام علیکم، زه د ګیس څخه خبره کوم او خپل مشرانو ته د افغانستان تا توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانشي، سوله نشي راتلی.
السلام علیکم، زه سید فرحاد اکبری د لوګر د ولسی پاسون مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او پښتونستان په نامه باندې بله کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره، کامیابي به غواړم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش دی چې دغه زموږ پیغام دې درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غني عبدالله او وزیر دفاع ته
په مخ کې کیږي ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شهزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي ځمکې نور هو بهرد ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړ ورالل کارونه اخلاص کړل بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه راکوي اوس درګه د مهاجرو په قواله او په هغه نمرو باندې تعرض شهیدان او ورثه د آزادنه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او دلال سره شریکه کړي.
د اسد یو اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مهم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کی او کچیر په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لارې زموږ سره شریکولای سي. موږ به په امانت سره درته خبر کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غټ د سباون میثال غیز لري نه چې غټ د سباون میثال غیز لري نه خو بونه پلې مو کې زنګوم بیرته درځم خو بونه پلې مو کې زنګوم بیرته درځم او سوال غري ام جواب نه هرم سرکشی د مرګ لیر سلامتی تمینه سرکشی د مرګ لیر سلامتی.